द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
کرانوری دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوزم سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې څلیرویشتمه نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د سهار اتنیمی، افغانستان کې دي د سهار اته، او په واشنگټن ډی سی کې د شروع ورځ د دسمبر دیرویشتمه نیټه او د ماسخوتن لس نیمې بجې دي. د ډیو ریډیو د نیمې ګنټې خپرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. لاول خوښې د خبرونو سر ټکو ته د نتایج د رپورټونو تر مخه د افغانستان هلمند صوبې سنګین ضلع د طالب وسلوالو په ولقه کې پرېوتې. د سیمې قبایلي مشرانو مطبوعاتو ته ویلي وسلوال د علاقې په غټه برخه کنټرول لري او د ولسوالۍ والی د هلیکاپټر د لارې د سیمې نه وباسل شوی. د افغانستان موقتی دفاع وزیر وایي علاقې ته تازه فوزي کومک استول شوی چې حالات قابو کړي. د مری تړون لاندې د بلوچستان اعلی وزیر عبدالمالک بلوچ د خپلې څوکۍ نه مستعفی شوی او نن به صوبایي اسمبلی د نوي سپیکر، ډیپټي سپیکر او د اعلی وزیر انتخاب کوي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنسټي انټرنیشنل په خپل یو نوي رپورټ کې په شام روسي بمباري بیا غندلې او ویلي روس شام کې کلادم کلسټر به وسله پکاري. امنسټي وایي روس د شام، حمس، ادلیب او حلب په سیمه خپلا بمباري کې په دوه سوو پورې عام خلک وژلي. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د افغانستان اطلاعات وایي طالبانو د هلمند په سنګین ضلع مکمل کنټرول ترلاسه کړ. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په علاقه کې جګړه روانه ده او پولیسو او فوزیانو دپاره رصد روان دی. د ضلع ګورنر حاجي سلیمان شاه بی بی سي خبري ادارې ته ویلي د شروع په ورځ هغه په هلیکاپټر کې لشکرګاه کې یو فوزي اډې ته رارسولی شوی او ورسره 15 زخمیان محافظین هم وو. د اتوار په ورځ طالبانو سنګین ضلع اړخ ته پرمختګ شروع کړی و. د افغانستان عبوري دفاع وزیر معصوم ستنګزی هغه تمه لري چې حکومتي ستراتیژي په وجه به یوه بله ضلع طالبانو لاسونو ته پرېوتو نه بچ کړی شي. د بلوچستان صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د شورو په ورځ د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې. د سرکاري اعلامیې تر مخه ډاکټر بلوچ خپل استعفا د بلوچستان ګورنر محمد خان اچکزی ته وړاندې کړې چې سمدستي منظوره کړې شوه. په 2014 کې د عامو انتخاباتو نه پس په مری کې د یوې معاهدې تر مخه 2.5 کالو دپاره به د صوبې وزیر د نیشنل پارټۍ نه او پاتې 2.5 کاله به د مسلم لیګ نون نه وزیر اعلی ټاکلی کېږي چې دغه اعلی وزیر به ثناء الله زهري. ډاکټر بلوچ استعفې نه پس د صوبې کابینه هم تحلیل شوی. د بخښنې نړیوال تنظیم امنسټي انټرنیشنل په خپل یو نوي رپورټ کې په شام روسي بمباري بیا غندلې او ویلي روس شام کې کلادم کلسټر وسله پکاري. امنسټي انټرنیشنل وایي روس د شام، حمس، ادلیب او حلب په سیمه کې بمباري کوي. امنسټي وایي په شام روسي هوایي حملې په جنگي جرمونو کې راتلی شي، ولې چې د ادارې د راغونډ کړی شوي معلوماتو تر مخه په دې حملو کې په سوونو عام خلک په خپلو کورونو کې مړه شوي، طبي مرکزونه تباه شوي او نورو ځایونو ته زیان رسېدلی. اداره وایي د ستمبر او نومبر میاشتو کې دغه شان د 15 هوایي حملو تحقیق یې کړی دی چې پکې لږ تر لږه 200 پورې عام خلک وژلی شوي. د شورو په ورځ د عراق فوز رمادي د داعش د قبضې نه راخلاصولو دپاره په ښار کې دننه نور پرمختګ کړی. دغه ښار و میاشتې وړاندې داعش قبضې ته ورغلی و. د شورو په ورځ د ترهګرۍ پر ضد خصوصي فوز رمادي کې حکومتي مرکز اړخ ته ځان نور ورنږدې کړی. د عراق فوز لیفټیننټ جنرل انور حما امین وای په حکومتي ودانو کنټرول دپاره فوز ډیر په مزه کاروایی کوي، ولې چې داعش تندره وډلې په لار کې ډیر خندان خواره کړي. دی وایي یو ځل حکومتي مرکزونه د داعش قبضې نه راخلاص کړی شول نو د رمادي ازادي به اسانه شي. د ملګری ملتونو سیکیورټي کونسل د شورو په ورځ په لیبیا کې د نوي حکومت د مرستې اعلان کړی دی. سیکیورټي کونسل د ملګری ملتونو په ټولو غړو هم غږ کړی. په دې لړ کې کومه معاهده چې تیره هفته شوې وه د هغې د مکمل ملاتړ وکړي. د برتانیې په مرسته دغه معاهدې د لاندې د لیبیا په نوي صدارتي شورا غږ شوی دی چې 13 ورځو کې دننه دې نوی حکومت جوړ کړي. د اسرائیل پولیسو هغه دوه فلسطینیان وجلی چا چې د یروشلم په خوانی ښار نه بهر په دوه اسرائیلیانو حملې کړې وي. پولیس وایي د شورو په ورځ په دې حادثه کې 3 اسرائیلیان سخت جوبل شوي هم دي. په دې کې یو وروستو د زخمونو د لاسه مړ شو. د امریکا د داخلي امنیت اداره ډپارټمنټ آف هوم لینډ سیکیورټی په خپل کلیز رپورټ کې وایي د تیرو 1500 کلونو په مقابله کې سږنی کال ډیر لږ بهر نه راتلونکي خلک واپس لیږل شوي یا ډیپورټ شوي دي. اداره وایي د دې پر شا غټه وجه دا ده چې د امریکا په پوله باندې په غیر قانوني طریقه راتلونکي خلکو شمیره کمه شوې، ځکه دغه گرفتاریانو کې هم 30% کمی راغلی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دا خبری خبرونه کې لنډ خبرونه تاسو واوریدل. وستاسو وړاندې کوو تفصیلي رپورټونه. د افغانستان نه تازه را رسیدلي خبرونه دا وایي چې طالبانو د هلمند په سنگین ضلع مکمل کنټرول ترلاسه کړی. که څه هم اوسه پورې د دې خبرونو د افغانستان د حکومت لخوا تصدیق نه دی شوی، خو ناتایید رپورټونه دا وایي چې سنگین ضلع اړخ ته چې کم پرمختګ د تور پر وروسته طالبانو شروع کړی وو، هغه کې ډېر حد پورې کامیاب شوی دي. تفصیل پیورو زاهد خټک نه.
د افغانستان هلمند ولایت قبایلی مشرانو لخوا د امریکا ځنې مطبوعاتو ته پخلی شوی چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی ولایت تر ټولو خونړی ولسوالي سنگین د طالبانو په قبضه کې ورغلی. د دغه ولسوالۍ مشر د غزاینا په حفاظت وباسل شوی او د افغانستان موقتی دفاع وزیر معصوم ستنگزی وایي د هلمند صورتحال به کابو کې راشي او نور اضافه ځواکونه هم سیمې ته لیږل شوي دي. د سیمې نه راغلي راپورونو تر مخه طالبانو یو سرکاري ودانۍ او یو پولیس تھانے باندې قبضه کړي. طالبانو لخوا دعوه شوي چې ګرده ولسوالۍ په قبضه کې اغستې. څېړنکاران وایي کچرې سنگین ولسوالۍ باندې طالبانو قبضه مضبوطه شوه، نو دا به دغه ولایت کې د حکومت غټه ناکامي وي، ځکه چې دغه سیمه د طالبانو د جنگ مرکز پاتې شوی او بهراني ملکونو ته د تجارت مهمې لارې ترڅنګ پاکستان سره نږدېوالي له وجې ډېره مهمتیا لري. سنگین ولسوالی د کوکنارو د تجارت هم یو غټه او مرکزی لار ګڼل کیږي. تیر کال افغانستان نه د ناټو ځواکونو په غټه کچه وتلو وړاندې دا د خارجي ځواکونو هم مهم مرکز وو.
امریکا د ډیوا ریډیو نیم ساعته خبری خپرونه ده. د افغانستان په حواله سره تاسو رپورټ واوریدو. وسوم په دغه موضوع باندې تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو چې نن مطبوعاتو هم د افغانستان د هلمند د سنگین ولسوالۍ په حواله سره او دغه ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ورتلو په حواله سره خبرونه لا زیور کړي وو. مختار خلیل به تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوي.
د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ د طالبانو د زبردست یرغل له سببه برتانیې د خپل فوج واپس هلمند ته د لیږلو فیصله کړې ده. په سنگین ولسوالۍ د افغان طالبانو د قبضې خبرونه د ګردې نړۍ په الکترونیکی میډیا خواره شوي دي او په اخبارونو کې په مختلف قسمه رپورټونه او مضمونونه چاپ شوي دي. نن د برتانیې په مشهور اخبار ډیلی ټلیګراف کې د سنگین ولسوالۍ د جنگ په حواله یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته د طالبانو واپسي یو نقصان دی خو ناکامی نه ده. دی لاندې وړه سرخی ده چې د سنگین ولسوالۍ په بابله په جذباتي او جوشي پروپیګنډا یقین په کار نه دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې سنگین ولسوالۍ د کوکنارو له سببه د افغانستان د ټولو نه د ګټور ولایت هلمند ولسوالۍ ده چې کل آبادی 14,000 نفره ده. طالبان د خپل تحریک او د جنگ ټول اخراجات لکه څنګه چې معلومه ده د کوکنارو د پیداوار نه پوره کوي. په دې سبب طالبان په اسانه سره سنگین ولسوالۍ نه لاس په سر کېدو ته تیار نه دي. د برتانیې او د نیټو د فوجونو د غسیمې نه د وتو وروستو طالبانو د هلمند ګیر چاپیره ډېرې زړه پورې کامیابۍ ترلاسه کړې دي، خو دې له زبردست قربانۍ هم ورکړي دي. ډیلی ټلیګراف لیکي چې کله د برتانیې فوج په بی قانونه ولایت هلمند کې د امنیت راوستو د پاره سنگین ولسوالۍ اونیوله، نو دوی ته معلومه شوه چې دوی په یو ډیر خطرناک جنگ کې ګیر شول. طالبانو نه د دغه خاریې په نیوو کې د پیرنګي فوج سل فوجیان مړه شول او په سلګونو نور ډېر سخت ژوبل شول. افغانستان کې د پیرنګي د فوج د عملیاتو د ختمېدو په وخت سنګین ولسوالي په مکمله توګه طالبانو نه نیولې شوې وه. پیرنګي فوج د دې انتظام د امریکي میرین فوج ته حواله کو او دا شان په سنګین ولسوالۍ د کابل حکومت اختیار پر ځای کړی شو. اخبار لیکي چې د افغانستان په تیرو انتخابونو کې طالبانو دړکه کړې وه چې هغو کسانو نه به ګوتې پرې کولی شي که چا ووټ واچولو. خو د سنګین ولسوالۍ ولسي مشران د طالبانو دړکې نه ونه یریدل او په لوی شمېر کې د جمهوري حکومت د غوره کولو دپاره ووټونه واچول. خو د پیرنګي د فوج سنګین ولسوالۍ نه د وتو یو کال وروسته به د پیرنګي د فوج هغه ټولې قربانۍ په اوبو لاهو شي که طالبانو سنګین واپس ونیولو. تر پرونه پورې سنګین ولسوالۍ نه د راغلو خبرونو مطابق طالبانو د سنګین ولسوالۍ په لارو کوڅو پیاده ګشتونه شروع کړي دي. ډیلی ټیلیګراف لیکي که طالبان د سنگین په نیوو کې په مکمله توګه کامیاب شول نو دا به د خپلو مقصدونو په فوزی مداخلت د حاصلولو دپاره او په فوزی طاقت د سیمې په ملکونو کې د امن او امان د راوستو دپاره د غربي ملکونو د سوچ او د پالیسۍ زبردست ناکامي وي. په دې لړ کې عراق او لیبیا کې د فوزی مداخلت په زور د امن او امان د راوستو د عمل د ناکامۍ مثال د وړاندې نه پروت دی. رپورټ زیاتوي چې افغانستان کې د طالبانو بیا راتګ به د خلکو د دې سوچ تصدیق وکړي چې خارجي فوزی حمله که د هر دلیل په بنیاد کیږي خو خاتمه اخر په لویه تباهی وي. خو ډیلی ټیلیګراف د خپل رپورټ په اخر کې خپله دا تجزیه هم په مضبوطو الفاظو کې بیان کړی ده چې که طالبانو افغانستان کې هر څومره کامیابۍ کړي دي د دې یې لوی قیمت ادا کړی دی، ځکه چې یو خو غربي تربیت یافته افغان ملي اردو د طالبانو سخته مقابله کړې ده او بل پلو امریکي او اتحادیانو یې د صدر اشرف غني د جمهوري منتخب حکومت ډېره ټینګه فوزي مرسته کړې ده. که طالبان خلکو ته په ګرد افغانستان قبضې کولو ته د ورنږدې کېدو پروپیګنډا کوي نو دا صحیح نه ده. حقیقت دا دی چې دوی د سنگین ولسوالۍ غوندې د ځایونو تر نیوو پورې محدود دي. دې نه علاوه طالبان په داسې وخت کې په سنگین ولسوالۍ ورختلي دي هر کله چې دولت اسلامیه ورته د یو مضبوط سیال ګوند په شکل کې مخ راښکاره کړی دی، ځکه چې د دولت اسلامیه د زیاتې انقلابي نظریې له سببه لوی شمېر خلک هغوی ته ورمات دي.
وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو خبری خپرونه ده. د بلوچستان صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د شورو په ورځ د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده او دغه استعفا 2014 کې عام انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کولو په نپس په مری کې چې کومه معاهده شوې وه د هغې د لاندې ورکړی شوې. د په نننۍ ورځ یعنی د زیارت په ورځ به د بلوچستان اسمبلی خپل اجلاس کې د صوبې د نوي اعلی وزیر ټاکنه کوي. تفصیل پیورو حمید سمسورنا.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ خپل استعفا د بلوچستان گورنر محمد خان څخه ته ورکړله. ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل چې دا د مری د تړون له مخه د اعلی وزیر له چوکۍ څخه دغه استعفا د ورکړې ده. د گورنر هاوس عالی رتبه مامورینو وویل چې گورنر محمد خان څخه دغه استعفا منظور کړله. له دې سره سم د بلوچستان کابینه هم تحلیل کړل سواله. د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر میر عبدالقدوس بجنجو هم گورنر ته خپل استعفا ورکړله، خو گورنر د ده استعفا منظور نه کړله. د خپل استعفا اوس بیرته واخیستله. هغه په دې چې د بلوچستان اسمبلی د سپیکر چوکۍ له وړاندې لا خالي ده. د مسلم لیگ نون جان محمد جمالی استعفا ورکړې وله چې له هغه وروسته د سپیکر چوکۍ خالي وه. د بلوچستان مرستیال سپیکر میر عبدالقدوس بجنجو د موقتي سپیکر په توګه باندې خپله دنده ترسره کوله. څېړنکاران وایي که چیرې دواړې څوکۍ خالي وي نو بیا به د سپیکر او د اعلی وزیر لپاره انتخاب نشي ترسره کېدلی. د بلوچستان اسمبلی سیکتر اوس د انتخاباتو لپاره شیډول هم جاری کړی. د نوي سپیکر مرستیال سپیکر او د اعلی وزیر لپاره به نن دغه انتخابات ترسره سي. د بلوچستان اسمبلی د سیکرتر لوري وویل شو چې د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره به کاغذونه له یوې بجې څخه بیا تر دوو بجو پورې جمع کړي. مازیګر پر څلور بجې به د اسمبلی په غونډه کې به د اعلی وزیر ټاکنه ترسره شي، او دغه ډول د سپیکر لپاره بیا د سهار له لسو بجو څخه تر دوو لسو بجو پورې کاغذونه جمع کړي. مسلم لیگ نون له وړاندې د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره د نواب ثناء الله زیری نوم ټاکلی دی. په 2014 کې د مئی پر 18 باندې د مئی انتخاباتو وروسته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي، مسلم لیگ نون او نېشنل پارټي په ګډه باندې د مری تړون لاسلیک کړی. دوی پر ائتلافي حکومت باندې سلا سو چې دا غله مخه 2.5 کال به اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ او 2.5 کال بیا د مسلم لیگ نون له لوري به اعلی وزیر ټاکل کړي. پر دغه مائده باندې وزیر اعظم نواز شریف، ډاکټر عبدالمالک بلوڅ او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان اڅکزي له لوري لاسلیک شوی و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د شروع په ورځ د فاټا د ځوانانو د پاره د یو فیسټیول پرانیسته شوې ده، فاټا یوت فیسټیول په نوم باندې. د دغې میلې پرانیسته د پاکستان د فوسر لخکر جنرال راحیل شریف کړې ده، او ویلې دي چې د فاټا د ولس لپاره دا یو ښه موقع ده چې هغوی هم خپل هنر نورې نړۍ ته وښایي چې هغوی کم کم صلاحیتونه لري، خصوصا په دې میله کې چې کم خصوصي ځوانان دي، یعنی چې کم سنسا جسمانی یا بدنی معذوري لري، هغوی د پاره د لوبو ډېرې موقع دي. تفصیل پی اورو د دې فاټا یوت فیسټیول په حواله سره د ډیو ریډیو خبریال شاهین شانه.
دا میلا په 10 دسمبر پورې به جاری وي. په دې میلا کې فوډ فیسټیول، آرټ ایگزیبیشن، مشاعره او په دې ډول دیش قسمه لوبې، یعنی کرکټ، فوټبال، والی بال، ټینس او نورې داسې هم لوبې به کولی شي. اوس ما سره موجود دي د باجوړ نه راغلي لوبغاړي حضرت ولی او د هغه نور ملګري کوم چې د پولیو رنس کار شوي دي، په دې میله کې برخه اخلي. راځئ چې دوی سره خبرې اترې وکړو.
تاسو دلته ټیم کې څومره کسان دي چې پولیو افیکټډ دي او څه څه کې حصہ اخلي، او دا فیسټیوال څو ورځې بدلته دي نه بعد نور څه څه کې حصہ اخلي؟
هاي بسم الله الرحمن الرحیم. زما سره اوس دې ټیم کې کم تیر مار اوس تیر سپیشل پلیئر پای کې 11 کسان زما سره پولیو افیکټډ کسان دي. دلته اوس دې ټیم کې زموږ دا کسان چې دي دا پلیئران دا په فوټبال کې سالي او په کرکټ کې به مالي. هغه نه پس چې بیا کله وو شپږ ورځې فیسټیوال ختم شي، هغه نه پس بیا تل زموږ باجوړ خپل چې لوکل کم ګراوند دی، په هغه باندې موږ مختلفې لوبې کوو، لکه ویل چیئر ریشو، ٹرائسیکل ریشو، کرچی ریشو، بریس ریشو، فوټبال شو، کرکټ شو، دا هلته زموږ دا گیمونه دلته کوو.
مونږ سره دلته یو بل ملګری موجود دی، دینه مې اوسو ته پوښتنه کوو. تاسو نوم څه دی او
جی؟ زما فضل ہادی نم دے، اما ایسا کرکٹ کی اگست دا او دو خار باجوڑی جن سے نرا
لگتا اس کو شکاری دا پخپا باندې مزوره نو آیا تا سمر تیاری کړه دی گیم تا؟
جی مون خډیر کی تیاری کړه دا، او منګل تا خپل سٹیڈیم دے، او هغه کی مونږی مون کو ار گیم کو، فوټبالم کو، کرکٹم کو، اوس می سب کرکٹ کی اگست.
یو بل ملګری موجود دی، تاسو نوم څه دی او څه کیسه لیتا تاسو؟
السلام علیکم، زما نور محمد نوم دی او فوټبال کې وایي سلام. کرکټ سره هم شوق دی، خو لکه دا چې په هغه کې زګې نه دی شوی، او فوټبال چې دی نو دی کې مې سشته دی.
تاسو مزورې نو څومره تاسو خپل ځان ته توقع لرئ چې دا گیم کې تاسو ښه طریقه وکړي؟
یار جی منګه هلته کلی کې چې دی نو پریکټس کو کنه، نو دا د چې زمنګ سره خدای نور مرګري بم د سي کسانی کنه، نو مطلب ان شاء الله امید هم شته چې گیم به وکړو، مقابله به وکړو ان شاء الله.
یو بل مرګري دینه و ته پوسو کو تاسو نوم څه دی او څه څه مزورتي ده تاسو؟
جی زمان محمد الله دی، زما مزورتي ده دوانو خپو ده د پولیو ان ټکو سګرزو کرکټ سم شوق ده، یو لاس باندې گیم کوم کرکټ بیٹ چلوم، او نور گیمونه سم شوق شم، ګولم شم، مشتله تیر بازیم شم کولای، ټیبل ټینس هم شم کولای ان شاء الله.
په دې میله کې څه کې کوم کوم لوبه کې تاسو برخه اخلي؟
وس همنګ زورا دا کرکټ کې ساغست دا کرکټ کې نوم تله د لیست کې، او نور کې نه لیست کې نوم نه تله، نو بس دا کرکټ کې ان شاء الله.
نو څه غنه دې نه لو دا خو میله تاسو به تیاری کم کم کې سم تیاری نه تاسو کړی؟
زم تیاری خو زم ان شاء الله تعالی چې زما ځان باندې پوره یقین دی، چې داسې یو بالر نشته چې انشاءالله ما باندې بال وباسي، یو لاس باندې بیټنګ کوم، یو لاس او یو لاس کې راستا کړ ناسه، یو تخر کې یو تاکړ میخي.
ډېره مننه وایس آف امریکا ډیو ته ټیم راکو.
ډېره مننه، ډېره مننه.
په دې میله کې د خیبر پښتونخوا گورنر او د ملي فوج مشر جنرال راحیل شریف هم راغلی دی. استوا شاهین شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، پېښور.
د بخنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای په شام روسی هوایي حمله په جنگي جرمونو کې راتلی شي، ولې چې د ادارې د راغون کړې شوې معلوماتو تر مخه په دې حمله کې په سونو خلک په خپل کورونو کې دننه وجلې شوی، طبي مرکزونه تباه شوی او نورو ولسی مقامات ته هم زیان رسولې شوې ده. د امنیسټي انټرنیشنل د دې رپورت په حواله سره تفصیل محمد عالمگیر ناورو.
د بخل نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په شام کې روسی کمپاین باندې یو وار بیا تنقید کړی او په خپل یو نوی راپور کې ویلي، روسی بمباری د شام په هومس، ادلیب او الیپو ایالتونو کې تر 200 پورې عادي وګړي تر دې مهاله وجلی. د بشري حقوقو دا سازمان وایي روسی هوایی الوتکو دغه یاد ځایونو کې کورونه او هسپتالونه په نښه کړي او پلټنې او تفتیش نه ثابتېږي چې دغه ځایونو کې ځینې وسلوال نه پټ وو نه دا فوجي اهداف ول. راپورونه وایي ځینې روسی بریدونه خوخه په ډاګه د عادي ولس او د دوی په ځایونو خلاف وو او داسې شواهد نشته چې ګنې دغلته وسلوالو تګ راتګ کوو یا به د دوی درملنه دغه ځایونو باندې کېده، چې له امله ډېر عادي کسان یا خو وجلي شوي یا جوبل شوي. د منځنی ختیځ او غربي افریقا لپاره د بخر نړیوال تنظیم ډایرکټر فلیپ لوتر وای دا رقم بریدونه د جنگي جرمونو برابر دي. د بخنې تنظیم وای داسې شواهد هم لري چې روس کلدم کلسټر وسله استعمال کړي. کلسټر وسله یا بارود هغه وي کوم چې یو بم یا میزایل په شکل کې وي، خو په ځمکه د لګېدو سره نور واړه واړه چاودیدونکو توکو کې بدل شي او ځان لا چاودنې کوي. دغه شان دوی وای چې دوی ان ګایډډ بمونه هم استعمال کړي چې د پریوتو په حال کوم واضح هدف نه لري. ماسکو د امنیسټي انټرنیشنل د دې تورونو باقاعده جواب نه دی ویلې. په 13 ستمبر کې روس په شام خپل فوجي عملیات په داسې حال شروع کړو چې مقصد یې د صدر اسد خلاف راپاسېدل شامی وسلوال او داعش تر هغه په نخه قبول وو. خو روس دریز لري چې د دوی عملیات خالی د داعش یا د خود ساخته دولت اسلامي تر هغه پر ضد دي او دوی شامی نور وسلوال ډلې نه په نخه کوي. ترک وزیر اعظم احمد داوتوغلو هم په روسیو کې د روس بمباری غندلې او زیاتوي دوی زیاتره مخالف وسلوال او عادي ځایونه په نخه کوي. د پارلمان غړو سره خپل ملاقات کې ښاغلی داوتوغلو ویل روس د صدر اسد مخالف وسلوالو په قبضه کې ادلیب باندې ناترسه بمباری کړي. د ترکیه او روس ترمنځ تعلقات د تیرې میاشتې روسی جاز د ترک لخوا را غورځولو پس د تاوتریخوالي ښکار دي. انکارا وایي روسی جاز د دې اړخ ترکی ته راوړېدلې او ځکه یې را گزار کړی، ولی ماسکو دغه تورونه ردوي. د شام مخالف وسلوالې ډلې هم په روس تور لګوي چې ادلیب کې خپل بمباری په مهال تر سلویخت پورې عادي کسان وجلي. په شام کې د روس نه علاوه د امریکا په مشرق کې ائتلافیان هم بمباری کوي چې هدف یې خود ساخته دولت اسلامي وسله بال دي. په روس لګېدلې دې تورونو په ځواب کې د امریکا خارجه وزارت یو چارواکي دا خبر رد کړه چې ګنی امریکا یا د دوی ائتلافیان به دا پلټنې کوي چې د روس بمباری کې ځاني تلفات چاته او څومره وړېدلې.
اے خدایا پوہارا چپوچڑ کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آگا بملا سے اجروی
ہر اتوار یا یک شنبے پر شپه پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجے
او بیا د نه یا سی شنبے په سهار پاو کام 8 بجے
وړاندې کوونکی
محمد منیر،
لیکونکی
نور البشر نوی.
یو کورد سیاسی مشر با ډیر زر په نږدې کې د روس په سفر روانېږي چې د دې سفر په وجه باندې د غیرې پیدا شوې دي چې لکه روس وس د کورد یاغي ډلو پورې هم ځان رسول غواړي. دغه مشر با د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره یې زاهد خټک په تفصیل وایي.
د ترکی کورد پلاوا پیس اینڈ ډیموکریسي پارټي مشر سلاهین ډیموکراتس به زیارت په ورځ د روس په سفر ماسکو ته رسی چرته به د روس خارجه وزیر سرګی لاروف قربتوب کوي. خاغلی ډیموکراتس ویلی پارټي اراده لري چې روس سرخار کې خپل یو دفتر هم خلاص کړي. استنبول کې د سیډنی ادارې تاسام مرستیار مشر مراد بلهان وایي د ډیموکراتس د سفر سره به هغه اندېښنو ته وده میلاو شي چې ګنې د روس مرستې د ترکی فعاله کورد سیاسي پارټۍ نه د کوردانو یاغي ډلې پی کے کے پور غزیدے شی
ود دی پی کے کے آئی تھنک روسنز ہیو اے لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ اینڈ می بی دے کین پلے ود اٹ ایز ا ڈیموکریسی سورڈ
دی وای دی پی کے کے سرا روس اوګد مہارا اڑی کی دی او امکان دے چې ډیموکراتاس پر ذریعہ هغه سرا اڑی کی نور هم مضبوطول شي. روس پی کے کے کله هم تر هغه تنظیم نه دی منلې. د ترکی امنیتی ځواکونو د ترکی کورد اکثریتی سویلی شرقی برخه کې پی کے کے پر ضد درانه عملیات پیل کړي. جولای میاشت کې د امن خبرو اترو ناکامه کېدو وروسته عراق کې هم د پی کے کے په مرکزونو بمباری کړي. هم استنبول کې د سیډنې یو بل ادارې ګلوبل سورس پارټنر ریسرچ ګروپ سره کار کوونکې ایلیا یسیلا دا وایي امکان دی ماسکو د شام کوردانو پی وای ډی ډلې هم ملاتړ کوي چې پرې ګمان دی د پی کے کے سره نږدې اړیکې لري.
Turkey's policy of demonizing Kurds in Turkey and Syria could backfire at any moment, and anyone, in particular Iran and Russia, who wishes to do harm to Turkey.
ترکی لخوا ترکی او شام کې کوردانو پر ضد کاروایي نتیجه د ترکی په زیان تمامي دیشي کچري ایران او روس په شان ملکونه چې ترکی ته به زیان رسول غواړي پی وای ډی او پی کے کے د دې پر ضد استعمالول شي. تر دې دمه خو پی وای ډی امریکا ته غوږ نیولې کله هم د روس غیږ ته تللی شي ځکه چې روس پی وای ډی ته د وسلې فراهمي هم شروع کړې ده. امریکا د شامی کوردانو پی وای ډی نومې ډلې لخوا داعش پر ضد جنگ کې د پی وای ډی هوایي مرستې کوي. شړنکاران وایي ماسکو هم د پی وای ډی هغه هدف ته رسیدو مرستې کوي چې غواړي چې داعش نه هغه سیمې ونیسي چې د شام په پوله د نور کوردستان نه جدا کړي. انکارا خبرداري ورکړې دوی به دغه پرمختګ او درور لپاره مداخلت کوي ځکه چې که پی وای ډی دغه سیمه ونیوله نو د شام د پولې زیاتره برخه به د کوردانو په ولکه کې راشي او هغه یو اخیری لار به هم بند شي کوم د لارې ترکی هغه یاغي ډلو ته وسله ورکوي کوم سره چې ترکی ملاتړ کوي. د ترکی یو ریټایرډ سفارتکار ایدین سلسن چا چې د عراق کورد سیمې اربل کې لومړی د ترکی کونسلخانه هم خلاصه کړې وه وایي ګمان نه کوي چې پی وای ډی به د امریکا سره خپلې اړیکې خرابولو ته تیار شي.
Now that PYD now has for the maybe first time US as a real military ally there and there are now over 30 US
د وای پی وای ډی د غسیمه کې په لومړي ځل امریکا یو فوزی اتحادی منلې او دا وخت امریکا د خصوصي ځواک قریبا 30 پورې عسكر هم د پی وای ډی لاندې د غلطه موجود دي. نو زه نه ګړم دوی به روس په خاطر د امریکا دومره مهم اتحاد پرېږدي. سراسین وای د روس لخوا دغه خطر یو بل وجه ده چې ترکی باید پی کے کے سره د امن خبرې ترې شروع کړي. خو د ترکی صدر رسب طیب اردوان اعظم سرګند کړي چې پی کے کے پر ضد روان جنگ به نه ودرېږي او وای دوی به خپل کورونو کې تباه کوي.
وایس اف امریکا ډی بی ریډیو سره نه درې ساعته خبرونه واوري دي او یو ساعته خبري د سحر په خیر چې کوم خبرونه وا هغه تاسو و هم لیدا په ټلویزیون باندې. د ډی بی ریډیو سره نه خبرونه لږ سات کې سرترسيږي په دغه سپو باندې بیا تاسو مشال ریډیو اوریدای شئ. د ډی بی ریډیو د ماخام خبرونه شپږ بجو نه واخله تر د شپې 12 بجو پورې به یو واره بیا تاسو اوریدای شئ او لیدای شئ د ډی بی ریډیو همکاران سره شپږ بجې بس تاسو په خدمت کې نور همکاران حاضرېږي. تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه سره سره به تاسو ته خوندور پروګرامونه وړاندې کړي او د شپې لسونه یولسو بجو پورې خبری خپرونه به تاسو په ټلویزیون هم لیدای شئ. ډیوه ریډیو ویب سایټ باندې که تاسو غواړئ خپرونې بیا وګورئ یا چیرې تاسو نه پاتې شي نو تاسو یې لیدای شئ اورېدای شئ www.divaradio.com د ویب سایټ پته ده. فیسبوک پته ده @voadiva. پروګرامونه هلته کې لایک کولای شئ. ټول پروګرامونه خپل جدا پاڼه لري، رائے هم پیور کولای شئ. خوندور رپورټونه بیا هم لیدای شئ د ډیوه ریډیو په فیسبوک باندې. @voadiva د ټویټر آی ډی ده. فالو یې کړئ، تازه خبرونو نه به هر وخت ځان خبر ساتلی شئ. تاسو نه اجازه غواړو په سارنۍ خپرونو کې موږ سره همکاران وو زاهد خټک، محمد عالمگیر، وکیل خان، زه سمینا احسن او انیلا خالد. موږ سره په دې وخت کې ټکنیکی اړخ ته همکاري کوي انجینیر دی جیمی. دا کوم ټولو ډیره زیاته مننه. تاسو نه اجازه غواړو. د خیر ورځې دوا سره. الله پامان.